یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام ام او دا یو ساته خبرونه در امین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخړم. تر هر څوډان دی ټول افغانانو ته د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیته تر لاسه کولو د 99مې کلیزي مبارکي وړاندې کوم. او درنو دوستانو، دا نیم ساته خبری خبرونه مو تر ډیر امدي مسلې ته ځانګړې کړي. په دې اړه به بیلابیل مطالب درته وړاندې کوو، خو په پیل کې خبرونه روچی احمد تکلی وړاندې کوي.
تکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی نن د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په یو غونډه کې ګډون او وینا وکړي. راپورونه وایي چې د فاریاب ولایت د بلچراغ ولسوالۍ تېره شپه وسلوالو طالبانو ونیوله، او د ایران دفاع وزیر وایي هیواد باید د توغندیو د پروګرام په برخه کې د خپلو ظرفیتونو د لوړولو هڅو ته دوام ورکړي. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، په موکړی بشپړو خبرونو ته. نن د اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ 99مه کلیزه ده، او په دې مناسبت په پلازمینه کابل او د هیواد په ولایتونو کې د دولتي ادارو او مدني بنسټونو لخوا د نمانځنې غونډې روانې دي. ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د دفاع وزارت په انګړ کې په یو غونډه کې چې د هیواد د خپلواکۍ د بنسټګر شاه امان الله خان لور هندي د افغانستان او همدارس د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او اجرایه رئیس عبدالله په ګډون جګپورو چارواکو ګډون پکې درلود، د خپلواکۍ څلی ته د ګلونو ګېډې کې خوده. ارک په یو خبرپاڼه کې وایي چې ټاکل شوی ښاغلی غنی نن په دارلمان ماڼۍ کې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په یو بله غونډه کې ګډون او وینا وکړي. راپورونه وایي چې د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ تېره شپه وسلوالو طالبانو ونیوله. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد طاهر رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه د دې ولسوالۍ پر مرکز تهاجمي حمله وکړه او بې له جګړې دا ولسوالۍ ونیوه. نوموړی وایي د حملې په وخت کې شاوخوا 40 افغان ځواکونو بې له کومې جګړې سیمه پرېښوده او وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. دوی وایي په دې جریان کې کوم لوري ته زیان نه دی اوښتی. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس زیاتوي چې د دې ترڅنګ د کوهستان، غورماچ، المار او قیصار ولسوالۍ هم په بد وضعیت کې دي چې که جدي پاملرنه ورته ونه شي د بلچراغ له برخلیک سره به مخامخ شي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د لوی اختر په ورځو کې له طالبانو سره د اوربند په اړه غور روان دی، او دی به خپله پریکړه د هغو سپارښتنو په رڼا کې اعلان کړي چې حکومت ته ورکول کیږي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون د سولې د عالي شورا او د عالمانو د شورا له غړو سره په کتنه کې وکړې. ارک په یو بیان کې وایي چې د افغانستان د عالمانو سراسري شورا او د سولې عالي شورا له ولسمشر غنی څخه وغوښتل چې د لوی اختر په مناسبت اوربند اعلان کړي، او ښاغلي غنی په ځواب کې وویل چې سوله د ملت یوه لویه غوښتنه ده او د دې پروسې هم ملي اجماع شته، نو ځکه حکومت ښایي غور پرې وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د اوربند په اړه څه نه دي ویلي، خو د تېر اختر پر مهال د اوربند اعلانولو په وخت کې ویلي و چې دوی په هر اختر کې اوربند کوي. لازده رادیو خبرونه اوري. د ایران دفاع وزیر وایي هیواد د توغندیو په د پروګرام په برخه کې د خپلو ظرفیتونو د لوړولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي، او راتلونکې اونۍ به یوه نوې جنگي جټ الوتکه نندارې ته وړاندې کړي. بریډ جنرال امیر حاتمی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د امریکا متحد ایالات هڅه کوي د ایران د وسلو د پروګرامونو او په سیمه کې د هیواد د نفوذ مخه ونیسي. فارس نیوز خبری آژانس د ښاغلي حاتمی له قوله وایي چې د توغندوی پروګرام پراختیا ته لومړیتوب ورکول کیږي. د همدرس ویلي چې ایران په دې برخه کې په ښه حالت کې دی، خو اړتیا شته چې نور انکشاف هم ورکړي. د ایران دفاع وزیر ښاغلی حاتمی د هم ویلي چې نوی جنگی جټ الوتکه به د اګست په 22مه نیټه د ملي دفاعي صنعت د ورځې د لمانځنې په مناسبت ولسته ښکاره کړي او خلک به یې الوتنه وویني. د ایران هوایي ځواک پر د هیواد د نړیوالو بندیزونو له کبله د ظرفیتونو په جوړولو کې له ستونزو سره مخامخ دی. کرملین وایي د روسیې او جرمني مشرانو پرون په خپل منځ کې اوږدې او جدي خبرې وکړې. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي د جرمني صدراعظم انګلا مرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله پرونۍ کتنه کې د اوکراین، سوریې، ایران او د ګازو د مهم پایپلاین په شان د جدي موضوعاتو په اړه درې ساعته خبرې وکړې. پیسکوف دا خبره نن سهار خبریالانو ته وکړه. دا له برلین څخه بهر په میسیبرګ مړۍ کې د دواړو مشرانو د پرونۍ کتنې په اړه لومړنۍ څرګندونې دي. د دوی د خبرو په اړه ډېر لږ جزئیات څرګند شوي. ویل شوي چې د جرمني او روسیې مشران به کومه ګډه خبري غونډه ونه لري او رسمي اعلامیه به هم خپره نه کړي. او یوه روسۍ ښځه چې په امریکا کې د روسیې د حکومت لپاره د غیر رسمي ایجنټ په توګه کار کاوه د واشنګټن ډي سي له بنده د ورجینیا د الکساندریه محبس ته لیږدول شوې ده. دا خبر د هغې مدافع وکیل او محبس چارواکو ورکړی. تر اوسه پورې په دې اړه کوم دلیل نه دی وړاندې شوی چې د جمعې په ورځ د اګست په 18مه د 9 کلنې ماریا بوتینا ځای ولې بدل شو. د بوتینا مدافع وکیل رابرت دریسکول د روسیې دولتي خبری اژانس تاس ته ویلي دي چې د مخکې له مخکې خبر نه و ورکړل شوی چې موکله یې لیږدول کیږي او د دې کار لپاره دلیل هم نه دی روښانه شوی. میرمن بوتینا په سیاسي ډلو کې د نفوذ د هڅې او په مسکو کې چارواکو ته په دې اړه د معلوماتو د ورکولو په تور نیول شوې. مسکو د هغې نیونه سیاسي انګیزه بللې ده.
درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه احمد تکل وړاندې کړل. که غواړئ دا نور تاسو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، نن د هیواد سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو له 99مې کلیزې سره برابر ده. موږ یو وار بیا دا ستر او له عظمته د ډکې ورځې مبارکي تاسو ته وړاندې کوو. د روانې خپرونې زیاته برخه هم همدې مسلې ته ځانګړې شوې ده. په بیلابیلو ولایتونو کې به مو د ازادۍ د کلیزې د نمانځنې له حاله خبر کړو. د خپلواکۍ او د غازی امان الله خان پر ژوند یو بشپړ پکیج هم لرو.
استقلال یو فرصت دی خپلو پښو د ودرېدو لپاره. مونږ خپلواکي ولرو، د هغې څخه باید ګټه پورته کړو، د خپلو اوبو، د خپلې ځمکې.
په دې اړه به مو د مرکز کابل له حاله هم خبر کړو. بیلابیل نور مطالب هم درته لرو. د خپرونې دوهم نیمایي د نور بس تهونیز خپرونې ته ځانګړې شوې چې حدیث پردیس پې پر مخ یو چی لموږ سره پاتې شي. درنو دوستانو، یو وار بیا هرکلی تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. نن د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 99مه کلیزه ده. نن په کابل کې افغان چارواکو او افغان ولسمشر د ازادۍ په څلی باندې د ګلو ګېډۍ یې ایښې ده او د غورځې نمانځلې ده. یوسف زدران دا موضوع تعقیب کړی ده. همدا اوس سره په سټډیو کې دی. زدران صاحب، ستړی مشي. د ازادۍ کلیزه مو نیک مرغاو راته وای چې نن په کابل کې
د جشن سنگل منځ تاسو او ټول اوردونکو ته د میړانې او د ځنګړي ورځ مبارک وي. غوښتل تاسو یادونه وکړه د 50 کال کې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو ترمنځ په خورا ولولو نننې ورځ منځل کیږي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ورځ د حکومتي چارواکو لخوا هم په کابل کې ون منځل شو. دا مراسم تر ډیره د څلورو دیوالونو ترمنځ راګیر وو. د افغانستان دفاع وزارت کې د ازادۍ په څلې چکم دی پاغه باندې افغان ولسمشر د ګلانو ګډې کې خود الله او هغه ته ځانګړي احترامات وړاندې کړل.
د افغانستان د خپلواکۍ د شهیدانو په ویاړ د ګلو خیدلو مراسم ترتیب شوی. د ګلو خیدلو مراسم بولندوی الهان تکروال عبدالرحیم سپتی
ولسمشر په دغو ځانګړو مراسمو کې تر دې دمه څرګندونې نه دي کړي، که څه هم دا مراسم سهار وختي ترسره شول. اما یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په آر کې د سیاسونو او د حکومت لوړپوړو چارواکو ترمنځ دا وخت مهمه غونډه روانه ده، چې د دغه غونډې وروسته به افغان ولسمشر د اوربند او همدارنګه په افغانستان کې جګړې په تړاو وروستی دریز هم له ملت سره شریک کړي. ټاکل شوی چې دا غونډه چې د ملي تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي په راتلونکو څو شېبو کې، هغسې چې دوی وایي خپره شي، او په دې اړه به په سیاسي جریانونو باندې هم افغان ولسمشر وغږېږي. خو له کابل وراخوا په ننګرهار کې بیا د دغې ورځې د لمانځل لپاره ځانګړي مراسم نیول شوي وو، او په هغه ولایت کې هم چون د غازي امان الله خان مقبره ده،
او هلته خو به د خپل خبریال سره به له ننګرهار نه به هغه راخلو، د ننګرهار حال به ترې نه اخلو. خو کابل ښار په اړه که لږ راته وغږېږي، تاسو ښار ته تللي ومو کتو په ښار کې؟
بالکل، که د حکومتي ځایونو څخه بیرون راووزو، د عامو لسترمنځ هم د بیرغونو همدارنګه د تړونو د موټرو د کاروانونو په ډول دغه ورځ نمانځل کېږي. دوی د افغانستان درې رنګه بیرغونه یا په مخونو رسم کړي وي، یا بیرغونه له ځانونو سره لري لیږدوي، او یو ډول ویاړ کوي. همدارنګه ملي نغمې غږېږي د خلکو ترمنځ باندې، همدارنګه د ځینو خلکو ترمنځ د کیک په پرې کولو باندې، مدني ټولنو ځوانانو ترمنځ دا ورځ لمانځل شوې ده، او دوی د غازي امان الله خان په کارنامو باندې غږېږي. تر ډیره رسنیو دا ورځ دغه ورځ ته ځانګړې کړې ده، چون ټول خلک پرې ویاړي. او ټینګار په دې دی چې د دغې ورځې یاد باید ځکه هم تازه شي چې د غازي امان الله خان کارنامې تر ولسه ورسیږي، او بالاخره دوی هم د هیواد لپاره یو څه وکړي.
او ډېر خلک په دې هم خوشحاله دي چې تقریبا هلته لوی اختر هم را روان دی،
او په همدې مناسبت باندې هلته د نن د افغانستان او فلسطین ترمنځ د فوټبال لوبه هم ده، او داسې نور مراسم هم شته.
ډېره زیاته مننه یوسف زدرانو چې د ازادۍ د کلیزي په اړه د کابل حال راکوو. اوس له کابل زو پکتیا ته زموږ خبریال اصیل زازې له موږ سره د ټلیفون په لیکه دی، دا ورته د پکتیا حال وایي. زازې صاحب که زما غوري مهرباني وکړئ، نن تاسو په پکتیا کې څه ولیدل، او هلته د ازادۍ کلیزه په کوم ډول مراسمو سره لمانځل کیږي؟
مننه اکرم صاحب، لومړی خو زه هم په خبر د ازادۍ د ورځې مبارکي ټولو درنو اوریدونکو ته وایم. نو نن خو په پکتیا کې هم لکه د هېواد په نورو ولایتونو کې په مرکز کې چې د دې ورځې لمانځنه په بېلابېلو مراسمو کې وشو، پکتیا کې هم همدغسې تقریبا د یوې اونۍ را په دې خوا د همدغه ورځې د لمانځلو لپاره د امنیتي تدابیرو تر څنګ د خلکو او دغه راز د ښاریانو لخوا نه او د ولایتي ادارې لخوا نه تدابیر نیول شوي وو، چې د واټونو کې د حاملي بیرغونو د جوړولو او څراغونو د لګولو، او تر څنګ یې د غازي امان الله خان تصویرونو نصبول په واټونو کې او په لوړو هغه ځایونو کې سترګې پرې لګېږي. دا تدابیر روان وو. نن چې کله دا ورځ راورسېده، نو یا د ویناوو یا د امان الله خان د مفکورې د بیانولو په خاطر باندې او د دغې ورځې نه د لمانځنې په مناسبت د 203 څنګه کولو اردو په قرارګاه کې غونډه رابلل شوې وه. په زمین کې فوجي پریډ هم ترسره شو، او تر څنګ یې د ورزشي نمایشات وړاندې شوه. ځوانانو خپل وړتیا هلته وښودلې، ویناوالو ویناوې وکړلې، چې د پکتیا والي په شمول باندې د پورو اردو مرستیال د ولایتي شورا رئیس د سولې د شورا رئیس همداسې ویناوې درلودې.
سره له دې چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په وروستیو کې د نامنې بېلابېلې پېښې رامنځته شوې، نامنې څومره سویرې غوړولې او د ازادۍ د کلیزې د لمانځنې په دې مراسمو باندې؟ نامنې
لکه څنګه چې تېر مخم ما یو ریپورټ درلود، د امنیتي تدابیرو په مقابل کې چې مخالفین کوم تحرکات ښودلي وو، د هغوی په ترڅ کې پرون د همدغې 203 څلور پولو اردو قمندانۍ لخوا نه د ګردیز په ډېر نږدې سیمه کې یو څه مهمات او هغه بزګر چې د دوی په وینا غوښتلې، د نن ورځ یا راتلونکي اختر په ورځو کې د امنیت د ګډوډولو په خاطر باندې دوی د یو کس سره بالفعل هغه هم نیولي وو، چې دوی ویلي چې دا د همدغې ورځې د امنیت د ګډوډولو په خاطر باندې شوي وو، دا تازه شوي وو. خو نن لکه څنګه چې عمومي تصویر د پکتیا خصوصا د ګردیز په ښار کې چې وو، خلک دومره یعنی ویرېدلي نه ښکارېدل، عادي ژوند ته مخه کړې وه. په دې کې ځوانان ځای ځای راټول شوي وو او د خپلو مخونو باندې راغلي ملي بیرغ د رنګ نښې هم زیاترو ځوانانو.
ډېره زیاته مننه ازازي صاحب. کور ودان ژوندي اوسئ درنو دوستانو. اصیل زازی و چې د ازادۍ د کلیزې د جشن د مراسمو حال یې له ګردېزه راکوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
او اوس هم یوسف زدران اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د 99مې کلیزې په مناسبت نن په بلخ ولایت کې د افغان میرمنو د لاسي صنایعو او کورنیو تولیداتو نندارتون پرانیستل شو. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس شیر احمد صفایی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې قالینې، غالۍ، غذایي مواد، لاسي صنایع او ځینې نور توکي په 150 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. نوموړی زیاتوي د دغه نندارتون څخه هدف کورنیو تولیداتو ته بازار موندنه ده چې د ده په وینا د کورنیو تولیداتو څخه ملاتړ د افغانستان اقتصاد پیاوړی کوي. د افغانستان بانک وایي د افغانیو د ارزښت د کمیدلو اساسي لامل د ډالرو ډیر قاچاق دی. د دغه بانک ویان ایمل آشور نن ازادي راډیو ته وویل دا وخت ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو قاچاق د افغانستان ملي اقتصاد ته ستر زیانونه پیښ کړي دي. افغان صرافانو ازادي راډیو ته ویلي چې پر ایران د امریکا اقتصادي بندیزونو او پر پاکستان د لویدیځو د پخوانیو مرستو کمیدو له امله دغو هیوادونو کې د ډالرو کچه کمه شوې او مافیایي کړۍ دا وخت ډیر ډالر ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کوي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یوه 50 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 منې بوجۍ 2250 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1160 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ او پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه بیا داسې کیږي. یو ډالر 2 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.9 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومانه 9 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 595 افغانۍ.
درنو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې د خبرونې په پیل کې یادونه وکړه، نن د زمري یا صد 28مه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 99مه کلیزه ده. وړاندې مو د کابل حال او همدارس د پکتیا له ولایت رپورت درلود چې الته دغه د ازادي مراسم په کوم ولولو سره نمانځل کیږي. اوس هم ورزو هغه ولایت چې په تیرو کلونو کې پکې د ازادي کلیزه په ولسی ډول باندې په پراخه ولسی ډول باندې المنزل شوی او خه پرداخت ورکړل شوی او سکلی ګورو چې په دې ولایت کې د ازادۍ کلیزه په کوم ډول باندې المنزل شوی دا ولس سمره دلچسپي اخیسته دا خلک په دې خار کې څنګه راوتلي دي او څه یې کړی دي. ننګرهار ولایت تورزو د ننګرهار ولایت شام محمود شینواره زموږ خبريال لمو سره د ټلیفون په لیکه دا برته د دې ولایت تورسته حل راکی شینوار صاحب کزمون غاوري ستړی مشي د ازادي کلیزه مو مبارک شاو په داسې حال کې چې پنګرار کې په جلال آباد خار کې په ځنګړي ډول پورسیو کې امنیتی پیخي ډيري وي خوراپورونه داسې دي چې لدې ټولو سره سره بیا هم ولسی خلکو په پراخه کچه باندې د ازادي کلیزه انمنځلې ده. کتره ته حال راکی سمولي د لو څه وشول مننه اکرام
څنګه تاسو ته هم په او رزونکو ته د خپلواکۍ د ویزه ترلاسه کېدو مبارکي وایم. او رښتیا هم هر کال په ننګرهار کې د خپلواکۍ ورځ په ډېرو شاندارو مراسمو سره چې هغه هم په پراخه کچه باندې ولسي او حکومتي دواړو لخوانه لمانځل کېږي. سږ کال هم تیر ماښام له هیڅ د ولایت مقام لخوانه پروګرام نیول شوی و چې په هغه کې ورلوبه وه او ځینې میلمانه را دعوت کړي وو. او د شپې په ښار کې واټونو کې خلکو د افغانستان ملي بیرغونه او د غازی امان الله خان انځورلی چې په خپلو سینو باندې لګولي وو په ښار کې ګرځېدل او د خپلواکۍ د ویزه ترلاسه کېدو د کلیزې په ویاړې جشنونه کول. همدارنګه نن سهار هغه پرسمی سامانې د والی او همدارنګه نورې اداري مسجدونو سره په ملتیا باندې سهار 8 بجې د غازی امان الله خان مقبرې ته لاړل. اول ته چې د ګلو کېډې او مراسم یې ترسره کړل. اوس هم د جلال آباد ښار واټونه او همدارنګه هر طرف ته چې راشي د افغانستان ملي بیرغونه باندې پوښل شوي دي. یو مسله چې ډېره مهمه ده، تاسو چې پوښتنه کې هم یادونه وکړله، د ننګرهار وروستنی وضعیت چې چاودنې ورته وشولې، رښتیا هم خلکو هغه چې څومره ولولې او احساسات یو هغه مړ کړي وو، خو د خپلواکۍ جشن دغه کلیزې جشن په پیل سره بېرته په خلکو کې هغه احساسات را وپارېده او په ډېره پراخه کچه باندې په ښار او په اکثره پارکونو کې د ځوانانو لخوا نه دغه ورځ په ډېرو ګرمو ولولو سره ولمانځل شو. اوس هم د خلکو لخوا نه راغلي دي په ښار کې ملي پوهنې دي.
د تیرو کلونو په پرتله باندې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، توپیر څه لیدل کېږي؟
توپیر هماغه د پخوا په څېر باندې دی. د ولس لخوا نه هم دغه ورځې نمانځنه چې په پراخه کچه باندې ده، ځکه په ښار کې چې څومره عام خلک وو، اکثره د جلال آباد ښار ریکشو ډېر ګرم کړی دی، چې د ریکشې هر ریکشې په سر باندې د افغانستان ملي بیرغونه او په ډېر لوړ اواز باندې د خپلواکۍ سندرې غږول کېږي. دا یو جوت توپیر دا دی چې څه کالي که څه هم نامنی وو، خو په مقابل کې د ولسونو هغه ارادې لا پسې څومره هله پورې قوي شولې چې هغه نامنی بیخي په خلکو کې ورکه کړله. اوس په دغه نن زنجیدو ورځو کې داسې خلک فکر کوي چې په ننګرهار کې هېڅ ډول د نامنی کومه پېښه نه ده شوې، نه څوک داسې نامنی احساسوي، ځکه د یوې خوا نه چې دی د ځانګړې قطعې فعالیت دی چې په جلال آباد ښار کې د ګټونو پر مهال یې د تلاشۍ او خلکو ته هغه ډاډې ورکړی دی. نو ښه په ډاډه زباندې دغه ورځ مانل کېږي. او کوم څه چې موږ ګورو د تېرو کلونو په پرتله باندې دا ورځ ځکه زیات لمان شوې ده چې سږ کال حکومتي چارواکو هم چې د ښاروالۍ دفاع نه ځانګړي پروګرامونه نیول شوي وو، نن شپه هم داسې پلان دی چې د لوی پروګرام په قصد کې هم ترسره کېږي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو، شاه محمود شینوارې له ننګرهار. او له ننګرهار کې ورشو کونړ ته، ګاونډي ولایت کونړ ته، هلته هم د افغانستان د ازادۍ د بیرته اخیستلو د 99مې کلیزې په ویاړ باندې مراسم نیول شوي وو. ویل کېږي چې دغه مراسم د خاص کونړ په ولسوالۍ کې نیول شوي وو چې دفاعي ځواکونو پکې پریډ هم ترسره کړ. دغه غونډې ته د ازادي راډیو خبریال هولان وریم ورغلی او په دې اړه دغه راپور برابر کړی چې د دفاعي ځواکونو د پریډ په غږونو باندې پیل کیږي.
د مرکز اسلام آباد په ګډون د کونړ اکثره بازارونه، لوی لارې او کوڅې د هیواد په درې رنګ بیرغ او د غازی امان الله خان پاکسونو ښکلې شوي وي. خو د غونډې ځای کې بیا د ماشومانو په تنو له ملي بیرغ جوړو شوو جامو، پر سرونو خولیو او په لاسونو کې نیولو ملي بیرغونو راپیدلو بیل خوند کولو، د لوژ یا دریز مخې ته د سرحدي ملي محلي او د عامه نظم پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت قطې تیر شوي. چې د ځواکونو د لیدلو سره د عامه خلکو په زړونو کې د روښانه او پر امن افغانستان هیلې زیاتېدلې. له انګریزي ښکېلاک څخه د هیواد د 99مې کلیزې لمانځغونډې کې خویندو هم د خپلو مشرانو میړانې وستایلې او د هیواد اوسنیو ساتونکو ته یې د ملاتړ ډاډ ورکړ. مدنی فعال محمد شعیب غروال وویل افغانان د غازی امان الله خان او د هغه د همسنګرو او هم فکر ملګرو په قربانی او لاسته راوړنو ویاړي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د خبرونه موم د افغانستان د سیاسي ازادي د بیرته اخیستلو 99مې کلیزې ته ځانګړی کړی ده. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، نن د زمري اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 99مه کلیزه ده. هر کال دا ورځ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لمانځل کیږي. نن هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک راوتلي او په خپل انداز دغه ورځ نمانځنه کوي. تاریخ پوهان او لیکوالان وایي د هیواد په تاریخ کې دا یو برخلیک ټاکونکی ورځ ده چې باید تر یادونه وشي. زموږ همکار یوسف خان دران د دغه نیټه ته په یو راپور کې کتنه کړې ده.
د خپلواکۍ کلمه چې اوریدلې هر انسان ته د ارامتیا او ملکیت احساس ورکوي. د افغانستان خپلواکۍ هم د 1299 کال د زمري د میاشتې په 28مه نېټه اخیستل شوې ده. غازی امان الله خان له نن نه 99 کاله پخوا د وخت حاکم برطانیا حکومت څخه خپلواکۍ ترلاسه کړه او افغانانو ته یې نوې هیلې ورکړې. لیکوال عبدالغفور لیوال وایي د خپلواکۍ دا ورځ په دې وروستیو کلونو کې نوي پړاو ته داخله شوې چې د ځوانانو لخوا یې تود هرکلی کېږي. دی ټینګار کوي چې د افغانستان نوی نسل او ځوانان باید د خپلواکۍ د څرنګه اخیستلو له مبارزو درس واخلي او د خپل هیواد د پرمختګ او بسیاینې لپاره د پیاوړي قوې په توګه ترې استفاده وکړي.
استقلال یو فرصت دی خپلو پښو د ودرېدو لپاره. مونږ خپلواکي ولرو، د هغه څخه باید ګټه پورته کړو، د خپلو اوبو، د خپلې ځمکې، د خپلو قانونو او د خپلو ارزښتونو څخه باید دا په خپل لاس او په خپله بشري قوه، په خپل عقل او په خپل علم داسې یو افغانستان، داسې یو پیاوړی افغانستان رامنځته کړو چې بیا څوک زموږ دغه خپلواکۍ او دغه ملي ارزښت ته په کږه سترګه ونه ګوري او هغه زیانمن نه شي کړی.
امان الله خان د افغانستان د ازادۍ غوښتونکی شاوو. د سلطنت د پیل له وخته د افغانستان خپلواکۍ د پروګرامونو په سر کې نیولې وه. افغانانو درې ځله له انګریزانو سره سختې جګړې وکړې. د افغانانو او انګریزانو ترمنځ لومړۍ جګړه د 1899 څخه تر 1842 کلونو ترمنځ، دویمه یې د 1898 څخه د 1898 کلونو ترمنځ وه چې د افغانانو په ګټه تمامه شوې. د افغانانو او انګریزانو ترمنځ درېیمه جګړه هم د 1919 میلادي کال د مئی په میاشت کې پیل او د اګست په میاشت کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیا اعلان پای ته ورسېده. د 1299 لمریز کال د زمري د میاشتې په 28مه نېټه چې د 1919 میلادي کال د اګست میاشتې له 19مې نېټې سره برابره ده، انګریزان د تاړ شول چې د افغانستان د خپلواکۍ هوکړه لاسلیک کړي. د ازادۍ له اعلان وروسته خلکو ته په وینا کې شاه امان الله خان په هیواد کې د ښوونې او روزنې په پراخېدو ټینګار وکړ. وی ویل چې یو بېسواده هیواد نشي کولای آزاد واوسي. د افغانستان په تاریخ کې راغلی چې د خپلواکۍ د افغانانو په ډیرو هڅو او منډو ترډو ترلاسه شوې ده. له دې سره د افغانستان ژغورنې د ملي جبهې مشر او جهادي مشر صبغت الله مجددي په دې باور دی چې د افغانستان ازادي ساده نه ده ترلاسه شوې او باید په سختو حالاتو کې وساتل شي.
نن د ټولو غازیانو ورځ ده. د افغانستان خپلواکۍ په اسانه نه ده ترلاسه شوې، په دې کې وینې تویې شوې، قربانۍ ورکړل شوې او دا د هیرولو نه ده.
خدای وایي چې له بده مرغه ځینې بیا نن سبا غواړي چې د افغانستان ازادي ستونزو ته یوسي. باورونه دا دي چې د ډیموکراسۍ او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د شاه امان الله خان هڅې نه هېرېدونکې وي او باید خوندي وساتل شي. د یو شمېر سیاسي کارپوهانو په خبره که څه هم د امان الله خان له اصلاحي پروګرامونو نږدې یوه پیړۍ تیریږي، خو لا هم عملي شوي نه دي. د چارو کارپوه ودیر صافی:
بعد از رفتن امان الله خان
هغه اصلاحات چې امان الله خان غوښتل هغه په 20مې پیړۍ کې و، خو اوس 20مې پیړۍ ته ورسېدو، خو لا هم عملي شوي نه دي.
د نوموړي په خبره دا چې د امان الله خان پلانونه له ننګونو سره مخ شول، لامل یې ډېر ژر د اصلاحاتو پیل کول و. د ښاغلي صافي په خبره له یوې خوا په افغانانو کې د زده کړې کچه کمه وه او له بل پلوه بهرنیو هیوادونو د امان الله خان پر ضد منفي تبلیغات شروع کړل چې له کبله یې د نوموړي نظام نسکور شو. بلخوا د افغانستان سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد هم په دې باور دی چې شاه امان الله خان په سختو شرایطو کې خپلواکي بیرته واخیسته، خو 99 کال وروسته اوس بیا افغان ځواکونه د حاکمیت د ساتلو لپاره جنګیږي. خو د دغو جګړو سره سره د افغانستان په ډیرو سیمو کې د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د ورځې په مناسبت ځانګړې تیاریانې نیول شوي دي. په دې ورځ د سترو ښارونو ظاهري بڼې بل رنګ اخیستی، د هیواد د بیرغ څخه نیولې بیا د ډلې ډلې ګرځېده او وطنونه ځای ځای لیدل کېږي. یو له هغو ښارونو څخه چې دا ورځ پکې په ځانګړو مراسمو نمانځل کېږي د جلال آباد ښار دی. په دې ښار کې د غازی امان الله خان مقبره هم واقع ده. خو جلال آباد په دې وروستیو کې د سختو خونړیو پیښو شاهد و. اوس پوښتنه دا ده چې دغو نامنیو آیا د خپلواکۍ د ورځې پر ویاړلو او نمانځلو اغېز نه دی کړی؟ د ننګرهار ولی حیات الله حیاتی په اړه ازادي راډیو ته وویل:
څومره چې زه تر اوسه وینم، الحمدلله د تیر په څیر باندې ولسونه په ډېرې جذبې سره د افغانستان ملي بیرغ، د شاه امان الله خان غازی تصویرونه د ولسمشر په مختلفو واټونو کې لګولي، حتی په ریکشو باندې، په دوکانونو باندې، حتی د شپې د خوانه د دې په خاطر چې د ورځې ګرمي وي ډیرې ځوانان سره یو ځای کیږي، دو پاتلونو دولونو او مختلفو خوښیو سره په مختلفو واټو کې راغونډیږي، تر څو خاریانو ته او د خاریانو سره او د ننګرهار د اوسیدونکو سره ورځې په مناسبت خپلې خوښۍ شریک.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ډاډ ورکوي چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ورځې د نمانځنې په خاطر یې په ټول هیواد کې ځانګړي تدابیر نیولي دي.
ترنو دوستانو زمون غږ له آزادی راډیو نه اوري، او نن د اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له 99مې کلیزې ته سره برابر ده. یو ور بیا مو د ستر او لازمت ډکا ورځ مبارک شه. اوس هم 12 بجې او 13 دقیقې شوې. احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي او لاغې نن ورسته نور بس ته ونیز خبرونه لرو. آزادی راډیو سره پاتې شي.
ولسمشر اشرف غنی د هیواد د خپلواکۍ د 99مې کلیزې په مناسبت د دفاع وزارت په انګړ کې د خپلواکۍ څلی ته د ګلونو ګېډۍ کېښوده. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی به نن په دارلمان ماڼۍ کې د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په یوه بله غونډه کې هم ګډون او وینا وکړي. راپورونه وایي چې د فاریاب ولایت بل چراغ ولسوالۍ تېره شپه وسلوالو طالبانو ونیوه. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد طاهر رحماني وایي طالبانو تېره شپه د دې ولسوالۍ پر مرکز تهاجمي حمله وکړه او بې جګړې یې ونیوه. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د لوی اختر په ورځو کې له طالبانو سره د اوربند په اړه غور روان دی او دی به خپله پرېکړه د هغو سپارښتنو په رڼا کې اعلان کړي چې حکومت ته ورکول کېږي. د ایران دفاع وزیر وایي هیواد د توغندیو د پروګرام په برخه کې د خپلو ظرفیتونو د لوړولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي. امیر حاتمی وویل راتلونکې اونۍ به یوه نوې جنگي جټ الوتکه نندارې ته وړاندې شي. یوه روسۍ میرمن چې په امریکا کې د روسیې د حکومت لپاره د غیر رسمي ایجنټ په توګه کار کاوه، د واشنگټن ډي سي له بنده د ویرجینیا ایالت د الکساندریه محبس ته لیږدول شوې ده. چارواکو د دې کار د علت په اړه څه نه دي ویلي. کرملین وایي د روسیې او جرمني مشرانو پرون په خپل منځ کې اوږدې او جدي خبرې وکړې. د کرملین ویان نن وویل د جرمني صدر اعظم او د روسیې ولسمشر په خپل پرونی کتنه کې د اوکراین، سوریې، ایران او د ګاز د مهم پایپ لاین په شان د جدي موضوعاتو په اړه 3 ساعته خبرې وکړې.
نور بس دی. شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بسته شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت لپاره زه محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونې نننې موضوع مو دا ده چې په افغانستان کې د ښځو لپاره عدالت ته د لاسرسي په برخه کې کومې جدي او عمده ستونزې شته، او افغان میرمنې چې کله خپل حق غواړي یا د حق د ترلاسه کولو لپاره کوم مختلف مراحل دي چې هغه باید طی کړي یا ترسره کړي تر څو عدالت ته ورسیږي، او په دې برخه کې له کومو عمده او جدي ننګونو سره مخ دي. په خپرونه کې مو میلمنې ته هم بلنه ورکړې. زمونږ میلمنه د نن بحث لپاره چې بلنه یې منلې او سټوډیو ته راغلې همیرا کوهزاد ده، چې دوی د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې دوی فعالیت لري، فعاله ده. او همداراز تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او خپل نظر سره شریک کړئ، او مشخصه پوښتنه هم که کوهزاد صاحب نه لرئ نو مطرح کړئ. 0923255099 40 15 30. کوهزاد صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلام، تشکر از اینکه زمینه را ایجاد کردین که من امروز مهمان استودیوی شما باشم و بتانم امرای مردم عزیز خود در داخل افغانستان و بیرون از مرزهای افغانستان هم کلام شم.
تشکر که به برنامه تشریف آوردین. در ابتدا میخواستم از نظر شما که کار کردین و در بخش دادخواهی هم زیاد فعال بودین، واقعا چقدر سخت است یک زن افغان وقتی که با مشکل مواجه میشه برای تامین عدالت و یا برای دادخواهی، چقدر مشکل است یک زن افغان که پروسه را طی بکنه تا باشه که عدالت در مورد تامین شه؟
خب ما میخواهیم که اول یک پیش گزینه داشته باشم که امید دسترسی به عدالت یکی از حقوق مسلم بشری زن و مرد است و متاسفانه امید تاثیرات منفی جنگ در افغانستان باعث شده که زنها و مردهای افغانستان روحن از نظر جسمی اقتصادی و در بخشهای روحی رفاهی و اقتصادی همیشه اینا متضرر بودن بسیار میبخشن و ای باعث شده که متاسفانه در 14 در سیستم قضای ما حضور زنها کمتر بوده، کم رنگتر بوده و بیشتر یک محیط مردانه هست که خودش هم باعث شده که زنها نتانن یک احساس راحتی داشته باشن و بتانن که خیلی راحت به حساب ای که یک مسئله هست وارد سیستم قضایی مراجعه کنن و حق خدا بخوان، چون منم محوریت مردانه بوده و یکی از علتهای ازی هست که نتانستن خانم ها و در طول 40 سال جنگ هم بتانن روی حقیقی های خود وارد سیستم قضا شوند. و دیگه ای که نبود امنیت جانی خانم ها، مثلا برای خانم خیلی سخت است که وقتی که متضرر میشه از یک نفر شکایت کنه و اومن طرف قضیه کسایی هستن که قدرت دارن، پول دارن، نفوذ دارن و او خانم امو امنیت جانی را احساس نمیکنه که بره شکایت کنه و ای امو باز دوباره تاثیرگذاری رفتار مرد سالانه هست که مردها بیشتر در سیستم قضا دسترسی داشتن. و دیگه یک چیزی که ما در این وقتا دیدیم عدم تطبیق قانون است به شکل درستش. متاسفانه نبود میکانیزم درست برای گزینش از این پروسه بسیار زیاد کم رنگ ساخته. مثلا خانم ها کمتر در بخش های اداری قضا کار میکنن، نبود خانم ها دسترسی نداشتن خانم ها به وکالای مدافع هم یکی از علت ها هست. خب از امو اول تا آخر اگر نگاه کنیم فرهنگ ما هم تأثیرات خود داشته. یه ای از نظر فرهنگی شرم است برای یک زن که وارد محکمه شود یا طلاق خود بخواهد یا که خدای نکرده از یک جای دیگه متضرر است. اینا باعث شده که زنها حضور کمرنگتر داشته باشن و با ترس و وحشت وارد سیستم قضایی افغانستان شوند. از این خاطر من فکر کنم که نیاز هست که سر از این موضوع بیشتر تحقیق صورت بگیره، آدمهای کارکشته‌تر وارد سیستم قضایی افغانستان شوند، زمینه برای خانم ها داده شود، تحصیلات امیدوار هستم که خانم های ما بتانن بیشتر وارد رشته را انتخاب کنن که بتانن برای امنه به خود در قضای افغانستان کمک کنن. متاسفانه اکثر خانم ها بیشتر دوستانن معلم شوند یا دکتر، ولی باور کنین که در بخش های امنیتی و قضا هم ما حضور زنان زیادتر نیاز داریم.
ولی شما گفتین در گپای خود که محیط مردانه است و یا به یک شکل مشکلات وجود داره، پس چطور انتظار داشته باشیم که در این یک حالات خانما بیاین و در عرصه تامین عدالت در ارگان عدلی و قضایی دل خوش کنن و کار بکنن؟ مشکل نیست؟
یک چیز را که من میخواستم براتون بگم این است که امی فرهنگ و عنانات قدیمی ما جایگزین قانون است و به خاطر از اینکه این فرهنگ آهسته آهسته تبدیل شده و جای خود برای قانون بده، وظیفه ادارات دولتی، حکومت و همچنین مؤسساتی که به خاطر حقوق بشر ساخته شده، مؤسساتی که برای حقوق خانم ها ساخته شده و اکثر کار کرده از اونا به خاطر عزیز که خانم ها دسترسی به سیستم قضا داشته باشن، اینا بیشتر باید فعالیت کنن. آگاهی عامه باید داده شود و مخصوصا نیروهای امنیتی ما مثلا در بخش اوزها و اینا بیشتر آگاهی حاصل کنن که چطور برای خانم برخورد کنن. اکثر خشونت ها رو شما ببینین وقتی یک خانم متضرر میشه یا مورد خشونت قرار میگیره به اوزه که میایه، باور کنین که ما چیزها را شاهد بودیم که او خانم ترجیح داده که اونمو خشونت در خانواده داشته باشه، اونمو بدبختی ها رو بکشه، ولی حاضر نیست به حوزه پلیس بیایه، چون اکثر بدرفتاری هایی که پلیس همراه از اینا دارن یا سوء استفاده های جنسی که از اینا صورت میگیره، این باعث شده که اکثر خانمان نهرن شکایت نکنن در اوزه. پس به این نتیجه میرسیم که باید ما بیشتر ادوکسی کنیم، بیشتر به خاطر رسیدن زنها به حقوقشان در سیستم قضا بیشتر باید دادخواهی صورت بگیره، آگاهی عامه و همچنین دولت باید بازنگری داشته باشه بر قانونهایی که در مورد خشونت علیه خانم‌ها هست.
و در رابطه برنامه‌هایی که عملی شده مشخصا از سوی حکومت چقدر حداقل برای شما از پیششان راضی هستین و تانسته یک تغییر مثبت را بیاره؟
خب ما میخواییم بگویم که باز دوباره متاسفانه جنگ بی خانم، جنگ خانمان سوسی که ما در افغانستان داشتیم در 40 سال باعث شده که سیستم ما، حتی حکومت ما هم نتونه بعض کارها را به طور شایستهی که باید انجام بدن نمیتونن انجام داده. زمانگیر هست، وقت نیاز هست، ولی کارها صورت گرفته. من فکر کنم که انشالله در چند سال آینده ما این مشکلات کمتر داشته باشیم و اکثر برنامه‌هایی که صورت گرفته رو از طرف دولت و از طرف مؤسسات تغییر نسبتاً در دیدگاه مردم آوردم و امیدوار هستم که بیشتر دولت سر قانون‌هایی که هست غور بیشتر داشته باشن و بتونن پالیسی‌های بهتری را در سیستم قضایی افغانستان وارد کنن که بر نفع خانم ها باشه. و فکر کنم که وقتی که یک خانم از نظر روحی و اقتصادی شرایط بهتر داشته باشه، مخصوصا میتونه بهتر یک جامعه سالم‌تر رو شما داشته باشین. یک خانم وقتی که در خانه مورد ضرب و خشونت شوهر قرار میگیره یا در بیرون در محیط کار مورد آزار و اذیت قرار میگیره و وقتی هم که وارد سیستم قضا میشه میخواد دادخواهی داشته باشه، میخواد حق خود بگیره، اونجا هم متاسفانه حقش برش داده نمیشه، خیلی سخت است. و ما عطا اسلام هم ایره فکر کنم که قابل قبول نباشه از نظر اسلامی که یک خانم به حقش نرسه و مورد ظلم ستم قرار بگیره. از همین خاطر به نظر من کاری که صورت گرفته کارهایی هست که ابتدایی است و امیدوار هستم در سالهای بعد این کارها و اقدامات بیشتر و بیشتر و موثرتر واقع شود.
و شما از قوانین گفتین، قوانینم از بررسی قوانین فکر میکنین شما کار کردین، مشکلات وجود داره در عرصه قوانین که باید یا هم تعدیل شوه و یا در کل مشکل وجود داره در این رسته؟
راستش اگه بخواین ما بیشتر میخواییم بگویم که قانون افغانستان مخصوصا قانون جزا باید که یک مورد بازنگری دوباره قرار بگیره، به خاطر از این که زمانی که قانون ایجاد شده بوده یا نوشته شده بوده شرایط فرق میکرده، ولی اکنون شرایط اجتماعی افغانستان هم فرق میکنه. خشونت ها در زمان های گذشته چیز دیگه بوده، ولی حالا خشونت چهره دیگه ای داره. بله، به نظر من باید یک تعدیل و بازنگری در قانون صورت بگیره.
بله، به شما پس بر میگردیم. قدرمن اوریدونکو، سی و لند دما خلو لدمی وروست است تصویری که هم را خلو کولی شیخ خلی پختنی و یک مشخص نظر لره مونسره مطرح کنید.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
به هم ستړي مشي خبرونته په خیر راغلی. اوس هم ورسیږي اوریدونکو تاسو ته چې اړیکه مو راواخلو. یو اوریدونکی را سره وصل شوی، دوی به راواخلو. سلام، ستړي مشي، مهرباني خبرې وکړي.
قربان دې شم، سپین منګل دې کلپونه پکړ خیم دې پکتیا ولایت نه.
منګل صاحب، پکتیا ولایت نه خبرونه ته خراغلی.
قربان دې شم، خورجان نه یو درې څلور پښتنې لرم، جزا لرم.
مهربانی، درې څلور پښتنې.
ایوا پښتنې نن دا چې دا په خځه په تعلیم نر پر ځای د خوشتیا د خدایښغونه نه دوکنه چې په خځه وکنه تعلیم وکړي علم په پر ځای.
بله،
دویمه پښتنه مې دا وا چې مقصد یو خځه کړای شي چې اسلام په شو پابند او خواخه وده وکړي.
د دویمه پښتنه دی بیا تکرار کا. یو خزه کولای شي چې په خپل خوخه
یو خزه کولای شي چې د اسلام په چوکاټ کې په خپل خوخه واده وکړي.
بله بله.
دریمه پښتنه مې دا وا چې د خور لور دولت حرام دی، د خلک والی کې علت څه دی چې ټول خلک خیاندلونه په پیسو.
سایش ډیره مننه منګل صاحب خبرونه واوره. کوزه صاحب تفسیر پیولری یو بل اوریدونکو وصل شوی. سلام، سړی مشیخ خبرونه ته خراغه.
مننه تاسو ته سم غواړم تاسو غرمم په خیر وختونه غواړم ډېر ډېر خبرونه سره زینو موضوع کا درته وایم
ښه موضوع به درته وایم نوم دې راته وایې کوم زینه دې اړیکه نیولې
مننه تاسو سره الله پاک پر دې سره پاتې کیم د نهار ولایت
خبرونه موضوع نن را سره د مدني فعال مایرا کوزات خبرونه کشته او دوی د خزو د حقونو د خوندیتوب پر اړه باندې فعال دي او کار کوي مشخصا خبرونه موضوع دا ده چې په افغانستان کې کله چې یو مرمنه له ستونزو مشکلات سره مخ کیږي څومره عدلی او قضایی بنسټونو ته چیزی د سره د عدالت تضمینولو کې څومره مشکلات سره مخ کیږي او دغه پروسه په ټوله کې څومره ستونزمنه ده په دې اړه باندې کې دی شي تاسو خپل د سیمې حال راته وایي چې هلته په کوم ځای کې چې اوسېږئ کله چې مېرمنې ستونزو سره مخ کیږي په څه شکل ستونزه حل کوي عدلي او قضایي ارګانونو ته ځي قومي مشرانو ته په څه شکل مهرباني
مننه کوم لومړی دې دا ګران خوارزما سلامونه ومني د خپل سیمې په اړه څه درته وایم زه تاسو کې د زغل ولایت د چپان ولسوالۍ اوسېدونکی یم هلته موږ ژوند کوو خو متاسفانه بد وختانه به ووایي څو خطرې به سفر سری کوم د وخت نیولو بخښنه غواړم هلته خلک عمه په حیات لاسرسی نه لري صاحبه په دایچپان ولسوالۍ کې ځکه زابل دولس یولس ولسوالۍ لري د ټولس ولسوالۍ په سطحه په ځینې ځینو ځایو کې مکتبونه او عمه په حیات د هر څه شته خو هلته د حکومت په لومړي کلونو کې ښوونځي کلینیکونه داسې نور څه ول خو اوس متاسفانه اوس نشته ځکه قومي مثلا نور قومي ستونزې دي له هغوی څخه موږ داسې شکایت لرو دوی د خانه به دوی چې د خپلو ځوانانو په اړه خپلو راتلونکي ته مثال دوی هېڅ هم نه دي کړي ځکه خویندې له ذات ستونزو سره مخامخ له ذات له بد تاوتریخوالي سره مخامخ دي زه تاسو خاطره دا یم په تکرارن ډول مخکې هم یادونه کړې داسې ډېرې جالبې خاطرې چې زیاتې خویندې په کم عمر و ډېرې زیاتې خویندې سره زیات ظلمونه کېږي د خسر په قربانۍ هم د خاوند او یو خاطره داسې د کیسې د ام په سلګونو په زرګونو خلک سره سوا خور و یو دنیا علم و لو چه خپل مجور علال کلا هیچ گناه هم نه تصورو که کلا مرش خواله پا کابر کسی مشکار کوئی دا کابر لدوال سرون زخا سپین سیدیره لیده دا تاسی نوری بدی بدی خاطره لری سی خاص غط بد لامیلی دا بی دا بی سواده دا مپاهوی دا نپایولو زیات نور هم ځکه هلته داسې ارګانونه نهسته هلته داسې زمینې نهسته هلته داسې ادارې نهسته زه شکایت ورته وکړي او نه هم خلک نه هم پلرونه یا هم خاوندان دا پرېږدي حتی نارینه ډاکټر ته لانه وروړو که تاسو باور وکړي نو هلته هم پوهاوی نهسته ژوند د هېوادوالو ډېر سخت دی نه هم د نامې له کبله حکومت سرپل تر ټولو نه هم پوښتنه کولی شي ځکه که موږ د دې درس لپاره شکایت خپور کړو
دی وای دا مسره نو کوم څه ذکر دی بله ډیر مننه کوم ستاسو نظر مو واوریده او سره پرې ملمنام تفسیره ولري یو بل اوریدونکې دوی و امره واخلو سلام سړی مشه خبرون ته خراغلی بله کس مونږه غوري مهرباني خبرې وکي
مننه کوم جناب پردیس بتاستا زماغه جرجی پردیس
بله بله ستاسو غږ مونږ لرو مهرباني
جناب پردیس تاسو ته او عبدالله عبید ته او د بی بی سی د رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه نیکه هله وړاندې کوم خدای دې وکړي چې راتره او جوړ ویو خخ پرونه پیل کړی وي
وعلیکم السلام مننه اورور نوم دې مراته وای کوم زینې د تماس نیولای مهرباني خپل نظر سره شریک پښتنه لري
مننه کوم جناب پردیس به تاسو همیشه نه ګډنوال نور مرجان زیرک د خوست ولایت نه سره تماس کیم
زیرک صاحب خورغلی خبرونه ته
قربان مننه کوم لکه څنګه چې پردیس صاحب موږ ګورو ولو که دغه ډېره لویه ستونزه ده د مېرمنو په پروسه کې ولې که چېرته موږ په ټولنه کې ډاکټره ونه لرو یا څارنواله ونه لرو نو تاسو به وروکئ پردیس صاحب چې دغه پروسه به څومره ستونزمنه شي خو دلته یوه ستونزه شتون لري چې که چېرته موږ د خپلې مېرمنو یا خویندو ته اجازه ورکړو چې په تعلیم ته دوام ورکړي خپلې زده کړې ترسره کړي نو په آینده کې به د دوی کومه خنډ نه رامنځته کېږي ولې ډېری دا ستونزه پردیس صاحب شتون لري چې موږ اجازه نه ده ورکړې خو که چېرته موږ د اسلام د شریعت سره فکر وکړو چې ښځو ته پرې څومره حقوق ورکړل شوي دي خو متاسفانه چې موږ د اسلام په چوکاټ کې تر اوسه پورې هېڅ هغه نه دی عملي کړی خو بل که درته ووایم پردي صاحب هغه اسلام شریعت چې تیل دی په مطابق که موږ لاړ شو مونږ به انشاءالله هر کار رسېدا وي قدیې په اسلام د شریعت په چوکاټ کې مونږ نه روان امکان ولري چې دغه پروسه نوره هم ستونزمنه شي.
پوښتنه دې مطرح کړه مهرباني
قربان. اما خو پوښتنه هم د دغه د خورجن نه دغه دی چې تاسو د ښځو لپاره څومره هرې ځلې کړې دي تاسو مدني فعال یاست څومره دی په دوسیو قبضو کې مو څومره هڅې کړې دي خپل اسلام لپاره چې تاسو هڅې کړې دي.
بله ډېره مننه کوم نورمجان زیرک له خوست نه تماس نیولی و. اوس به هم کوزات صاحب د اورېدونکو پوښتنې تاسو واورېدې. منګل صاحب فکر کوم د پکتیا نه تماس نیولی و. دا سوال درلود ویل چې تعلیم بالای زن و مرد فرض است. دی فکر کنم که شک داشت گفت که اگر شما یکم وضاحت بدین که اون یک چیزی است یا نیم.
اول خو میخوایم سلام بگویم خدمت برادرم در پکتیا. امیدوار هستم که امرای خانواده صحتمند باشن. فکر کنم که سوال خیلی به جایی هم دارن که در مورد تعلیم که میگن زگهواره تا گور باید دانش آموخت و خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم یکی از نصایحشانی است که علم فرض است بر سر تمام انسان ها، پس انسان مجموعه زن و مرد هستش، که اینجا نگفته که زن تعلیم کنه یا نکنه یا فقط تعلیم بر مرد است یا دانش بر مرد است، گفته که بر تمام انسان ها، پس انسان که شد زن و مرد نداره.
بله. سوال دوم داشتن، گفت که گفته شده که وقتی خانواده در مورد خواهر و دخترایشان وقتی که به ازدواج در میارن پول میگیره یا آرام است، پس چرا این کار میشه؟
خب من فکر کنم که یک بحث خیلی باز میایم سر اسلام و انعنه. بعض وقتا ما همی مشکل مذهب کت رسم و رواج گت میکنیم که یاد ما میره که بعض چیزها رسم و رواج هست و بعض چیزها مستقیم از اسلام آمده شده. اما انحنات زشت و ناپسنده هست که ما داریم، شاید در اسلام ما زیادتر نمیخوایم در این مورد صحبت کنم چون که به اندازه‌ای که باید ضروری باشه معلومات کافی ندارم و امیدوار هستم دفعه دیگه میمان شما یکی از اسکالرای اسلامیک باشه و یکی از علمای ما باشه که بتونن جواب ای برادر ما را درست بنا به آیات و حدیث درست بتن. ولی در کل به نظر من خب بنابرای معنانات یک چیز هست که میگن یک شیرنی باید وقت داده میشه در عوضش یک چیز باید بر خانواده مانده شه، ولی متاسفانه یا شیربها هست که همون شیری که مادر بر طفل خود داده و یک چیزی هست که به نظرم یک کم از نظر مذهبی هم شاید یک ذره ریشه داشته باشه، ولی من دقیق نمیفهمم. ولی در کل گرفتن پول مثل از این میمونه که آدم دختر خوده لیلام کنه. این دیدگاه ما هست، اشتباه هست. امیدوار هستم که پدرها و مادرها و همچنین کسایی که در قرا و قریجات هستن، بزرگای ما، علمای ما بتونن سر از این موضوع بیشتر صحبت کنن که زن نمیتونه یک لباس بر فروش باشه یا برای لیلام باشه که برای زوج چیز باشه. از نظر من خاص، از نظر اخلاقی و فکر کنم از نظر اکثر زنهایی درست نیست که خانم ها فروخته شوه. مثل از این میمونه که آدم دختر خود بر لیلام بانه. امیدوار هستم که در آینده نزدیک شاید از این باشیم که دو خانواده به خاطر یک زندگی خوش و خرم دو جوان کوشش کنن و مسائل پول و مادیات کمتر باشه در این گفتمان ها و به خاطر از اینکه آینده یک دختر بستگی داره. مثلا خدای نکرده اگر خانواده پول زیاد میگیره، وقتی که دختر به خانه شوهر خود میره توقعات زیاد میشه و زیاد زیر ضرب و شعطه و شکنجه و اموکیانه زبان میمونه که ما به خاطر تو پیسه دادیم پیسه دادیم و این خودش هم درست نیست به نظر من.
و یک شنونده ما از فکر کنم از وردک تماس گرفته بود، گفت که وقت شما دادخواهی میکنین چقدر با مشکل مواجه هستین در مورد
راست شو؟ اگه بخواین یکی از چالش‌های خیلی کلان ما بود که ما تهدید می‌شدیم بعضی وقت‌ها. من یک دوره‌ای که امرو یکی از مؤسسات داخلی کار می‌کردم و مستقیم امرو شلترها بودن یا خانه‌های امن، متأسفانه چیزهایی رو ما دیدیم که اصلا قابل قبول نبود. تهدید از طرف امو تفنگ سالارا، تهدید از طرف مردم، تهدید از طرف خانواده زو، یکی از چالش‌های خیلی بزرگی است و اکثر تهدید میکردن که اگه که شما مثلا خانم مرا کیسش را اعلان نکنین، ما میایم شما رو مثلا دفترتون رو منفجر میکنیم. و این باعث شده بود، باعث نشده بود که ما کار کم کنیم. سارم در بخش ادوکسی امو مؤسسه دختر جوان کار میکردن که ما یکان دفعه به خاطر از اونها هراس داشتم که خدای نکرده کدام اتفاق سرشون افتاد. ولی باور کنین با تمام جدیت روز به روز کار خود بیشتر میکردن و وقتی که ما اونها رو میدیدم خیلی خوشحال میشدم که خانواده‌ای هم هستن که به حقوق زن باورمند هستن، حقوق اسلامی زن باورمند هستن. ماشاءالله اونها دخترایی بودن که هم از قانون اسلامی میفهمیدن و هم از قانون جزای افغانستان خیلی خوب. و اکثر وقتا من خیلی متاسف میشدم که چرا مثلا مردم اجازه نمیتن که زنها در رأس مثلا قضا باشن. خانم ها خیلی خوب میتونن که بعض قضیه ها را پیش ببرن. ما مشکلات داشتیم و مشکلات هم هست و تنها راه حلش هم هست که حکومت یک قبر درست کنن سر از این مطالب و همچنین آگاهی عامه. نبود سیستم قضایی در شهرستان ها یا ولسوالی ها یکی از چالش های بزرگ ما هستش که متاسفانه همون نبود امنیت جانی زن ها هست، چون محیط خردتر هست و خانم ها زود مثلا شناخت میشن. از همین خاطر خیلی مهم هست که ما بتونیم در قرات و قصبات و ولسوالی ها کارهای ادوکسی یا آگاهی عامه را شروع کنیم، چون اونجا بیشتر انعنات جایگزین است تا سیستم قضایی. و باز میگم که این وظیفه مردم افغانستان هست، وظیفه تمام مؤسسات است که در این بخش کار میکنن و وظیفه سیستم قضایی خود افغانستان که بتونن مردم ذهنیتشان روشن بسازن و یک دیدگاه بهتر سر از این موضوع داشته باشن که زنها هم یکی از حقوقشان هست که دسترسی به قضا.
یک شنونده دیگه ما در مورد تلاش‌های خود شما گفتن چقدر باعث ازی شده که در مورد حل دوسیه‌ها و یا کمک کرده باشه در تامین عدالت برای خانم و تلاش‌های شخصی خود شما چقدر فکر میکنید؟
من چون یک بک‌گراند دارم که امرای مؤسسات که در این رابطه کار کردیم و همچنین یک بک‌گراند دارم پیشینه‌ای که کارمند دولت هم بودیم در بخش که جایی که باید تامین عدالت شود. راست شو اگه بخواین من شخصا میتونم براتون بگویم که شاید بسیار آلتای بودیم که اتا نمیتونم امیاله براتون بگویم که چقدر متاثر کننده است که یک زن افغان دسترسی نداشته باشه به ابتدایی ترین نیازمندیش که حق و حقوق است. ما کارهای زیادی کردیم، میخواییم در این رابطه براتون بگویم که یک خانم را متاسفانه یک چنگ سالار اختطاف کرد بود و تا حد زخمی شدن هم ما خودم رفتیم و یکی از دستاوردهای بوده که او خانم پس دوباره به خانوادهش بازگشته.
بله، بسیار زیاد تشکر که به برنامه تشریف آوردین.
تشکر شما.
خمارا کازات در خوز و دوچار و مدنی فعال قدرم آوریدون که لطاس و من نکم چی در دیدم هلا منگسروی 0909 006 00 میره دونه پجیریان که فعالوی کولی شوی تاسو تماس ونیسی پامدیش میرا دونهی پجیریان که یو خپل ستونزی لمون سرا شریک که تربیامو پا پاک و مهربانا چختن تالاس بارم پاک اللامو ملش.
Oh, خدمت بای ضرور کرم زدا وطن او بدان کرم خدمت بای ضرور کرم پکی د عمر خزانه کرم خدمت بای ضرور کرم پکی د عمر خزانه کرم خدمت بای ضرور دا زندہ سے مان دے غلام پکی کرما دا زندہ سے مان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پکی کرما